سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلی چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره، یعنی د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتی مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پاوزوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی، خو په عین حال کې یو شمېر خلکو که څام چې د دغه ماشومانو د زیګیدو په ارتباط باندې خوشبيني خودلی، خو ویل دي چې د دوی لویول او نفقه برابرول ډیر ستونزمن کار دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ کرکټ د شلو اوورونو دوهم مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان په کوربهتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوه. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویاند قاسم احمد روبلي پرون وویل دا حمله چې درمې پر سپای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9 سرتیري دي. د ښاغلي روبلي په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ. او هغه بیړۍ چې له قبرس غذایي مواد بار کړي و پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکند.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږی غبرګون وښيي.
په شریعه قانون سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
افغان میرمنې پښتنې دورانۍ په امریکا کې د ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
جینې ودرس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي م ورته وکړو، دغه په ایسه انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلث اویرنس دی، د هغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی، خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطرې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسي لرو. راته مې وویل ولاغن دغسېسې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاس وایم. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولې خاص مردم افغانستان است کې یوناما؟
خو د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي، د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو اربیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل ایکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوینامه په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس هم ورزو جنیوا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو اونجونو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږی خبرګون وخی. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیان کې چې په ټوکې د څلوېښتو هیوادو لخوا تایید شوي ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوي. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نه شي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتاید بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې اعلامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وي، نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکي ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملي کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې د او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینه دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویا لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي. ما په خیال لس ښځو که دولس ښځو دا رقم یې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږمه وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازیم ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سینفونه چې دي او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلث اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي زموږ د اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي. مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنس دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تالبرګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکې شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو نو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا اووه عسکر پکې وژل شوي او اوولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدراعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پرله پسې ځان وژونکي بلیجونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او پنځه کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نښتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو روټر سرنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوځانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پریس ارجنس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د هغه ماشومانو په اړه ریپورت ته چې وای ښوونځی په پیلېدو دی خو کورنۍ دوی ته جامې او نور وسایل نه دي اخیستي. تعلیمي کال به په څو لنډو ورځو کې پیل شي، خو ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي ستونزو کړیږي. د دغو وسایلو د ماشومانو د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې کاروبار یې د پخوا په پرتله کم شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې دی وی زده کوونکي په غږ پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د و ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکي نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومانان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې. هر څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږ ماشومانان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومانان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالوي کې ځي، بیا کال رانه وایسو، خو زه اوس نه لرم چې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چا د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه اوس نه لرم چې نوي ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکی محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به یې دا مهال کار ښه چلېده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمال هم نه وای نشو راوړلی، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسي پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست د خوست ښار په یو لسو څلور لارو او عمومي سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل په ریپورت کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او عمومي جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت، همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلیدونکي سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال رادیو ته ویل
دا ډېر خوند دی وکړ، له ډېرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوند یې وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
ترافیکی
هغه جوړ کی پارکینګ کینه جوړ کی ځای په ځای په خار کې لیار کې موټر پر نه کړی چې بنظمی جوړ نه کی.
د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یوه ټولیز ستونزه د موټر چلونې له اصول سره ډریورانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الله وویل له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وې. یو بل تن ډریور جهانګیر وایي
وخه انتظار وکړي آسانیو ته دور انتظار وکړي باید خپل وخت سپره کیږي بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لویو لارو موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي. ډیری اساسا ستونزه هماغه ده د دغو سب څنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري. د راتلونکي 403 کال لپاره موږ تشکیل د لویو لارو لپاره په نظر کې ورته نیولی تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالیږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان مریسکال کې په دې ولایت کې 204 څلوېښت ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافکیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې البته باید هیر مونږ شي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادی په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچای د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب، چې دا د دې لامل شوی چې د شورچای جوړول او کارېدل لا ډیر عام شي او شورچای ته تاریخي، ټولنیز او آن کلتوري رنګ ورکړي. ډیر به خوشی چې شورچای د نړۍ د تاریخي او ډیر کارېدونکو څښاک په ډله کې راوستل شي او تاریخي او ځانګړی ځای ورکړل شي.
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان، افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دي هم دا خپل دور څښاک دی.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بېوزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانواده‌ای را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کیږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمي کې هم جوړوي.
ساعت 6